وخت د سهار اته بجی دی. درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما سلامونه ومنئ. زه فریده هوډ سیفی یم او د خپلو همکارانو سره ستریو ته راغلی یم او د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي هغه طالبان چې سولې ته زړه کوي باید له تور لیست څخه یې نومونه وویستل شي. په دغه تور لیست کې د کومو طالبانو نومونه دي؟ په دې اړه د خبرونې په سر کې د یو لوړ رتبه پخانی طالب نظر اوري. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
زما سلامونه هم ومنئ. د خبرونو لنډیز، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دي د امنیت شورا ته په خپله وینا کې نوموړي ویل د نورو پوځیانو لیږل باید ملکي اهداف او پرمختګونه متاثره نه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې تیر میلادي کال د تاوتریخوالي د هغو پیښو شو د ډیروالي له امله چې ماشومان پکې زیانمن شوي. د طالبانو د رژیم تر نسکرېدو د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی کال. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې سخت دریځ وسلول د 80% ملکي تلفاتو مسؤل دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې هم را سره اوسئ. تازه خبرونه درته لرو. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیدی د امنیت شورا ته خپل وینا کې وویل د نورو پوځیانو لیږل باید ملکی اهداف او پرمختګونه متاثر نه کړي، ځکه دا اهداف هم هغومره مهم دي. آیدی اندیشنه وشوه چې په عمومي افکارو کې د مرستندویانو او پوځي همکارو هیوادونو په اړه بې حوصلګي زیاته شوې ده. هغه وویل دا بې حوصلګي په افغانانو کې هم د بیرغونې د پټ بهیر او دوامدار سخت دریزي له کبله پراخه شوې ده. زیاته کړه کچري منفي نظری ختم نسی نو دا خطر څه چې چاري له کنټرول ووزي. آیډیا له سخدریزو سره د پخلاینې په اړه هم خبرې وکړې. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي یا سفیر ظاهر تنین له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغان حکومت په غوښتنه د ځینو طالبانو نمونه باید له تور لیست څخه وایستل شي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د ځینو طالبانو نمونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې تیر میلادي کال د تاوتریخوالي د هغو پیښو د ډیروالي له امله چې ماشومان پکې زیانمن شوي. د طالبانو د رژیم تر نسکرېدو رئیس د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دغې ادارې په یو راپور کې ویلي دي په 2009 میلادي کال کې 1050 نه ډیر ماشومان په ځانوژونکو حملو، هوایي بمباریو، بمی چاودنو او په جګړه کې د شکیل خو د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. د راپور پر اساس تیر میلادي کال په افغانستان کې هر ورځ په جګړو پورې مربوط پیښو کې لږ تر لږه 3 ماشومان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل په افغانستان کې سخت دریځ وسلول د 80% ملکي تلفاتو مسؤل دي. مون ویل د نړیوالو ځواکونو پوځي قمندانانو د درنو ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره خپل جدید سرنه او احتیاط زیات کړی دی. بان کی مون چې د افغانستان په اړه د امنیت په شورا کې خبرې کولې ویل افغان ولسمشر حمید کرزی به د افغانستان په اړه په لندن کې په جوړیدونکي کانفرنس کې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د نړیوالو ځواکونو د امنیت ساتنې پر پروګرام او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلی چې له نړیوالو ټولنې څخه پکې غوښتنه شوې چې د خپلو مرستو او همکارۍ په برخه کې دي ځینو تغیراتو ته پام وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي دغه ولایت پرودات ولسوالۍ کې پرون د افغان پولیسو او تلفظ وکونو د موټرو پر کاروان یوې چاودنې کې ګڼ شمېر ملکیان مړه او ژوبل دي چې اکثره یې ملکي او د سیمې خلک دي. د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل په چاودنې کې 43 ملکي کسان ژوبل دي او 4 ماشومان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه په چاودنې کې 7 ټاپیان کورونو ته استول شوي او 23 تنه په روغتون کې بسترې دي. د عبدالزی په وینا په چاودنې کې یو پولیس هم وژل شوی او 3 امریکایي عسکر ټاپیان دي. خو د سیمې ځینو خلکو ادعا کړې چې چاودنه په خپله ایتلافیز وکونو د یو لاسي بم په وسیله کړې، خو د ننګرهار د ولی ویاند چاودنه د وسلولو طالبانو کار بللی. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د امریکا یوې څارونکې ډلې نن ویل په انټرنیټ کې په یو خبر رسوي پیغام کې چې ګمان کېږي د القاعده ډلې به وي، ادعا شوی چې په خوست کې د دسمبر د 13 برید لا کبله چې د امریکا د استخباراتو یا CIA او مامورین پکې ووژل سول، دا برید د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هوایي حملو په غچ کې سوی دی. ویل کېږي د اردن یو اوسیدونکي چې له القاعده سره یې کار کاوه دغه مرکز ته تر ننوتلو وروسته چاودنه وکړه. داسې ګمان کېدی چې دی د امریکایي پوځیانو مرسته کوي او ویلي و چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د القاعده ډلې د فعالو مشرانو په اړه وروستي معلومات ورسره دي. په یو لنډې وقفې پسې سیمه ییز نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا په میشیګان ایالت کې یو منصفه ډلې ویلي دي چې په خټه نایجیریایي عمر فاروق عبدالمطلب یې د قاچاق په شپږو مواردو او د امریکا په یو الوتکې کې د چاودنې په هڅه تورن ګڼلې. په تورونو کې راغلي چې نوموړي د 209 کسانو د وژنې هڅه هم کړې چې په یو الوتکې کې له امستردام څخه د امریکا ډیټرویټ ته روان ول او عبدالمطلب د عامه وژنې کوشش وکړ. نوموړی په عمري بند محکوم شوی. هغه په خپلو بیانونو کې ویلي چې د القاعده لخوا منفجره مواد په یمن کې ورکړل سوي وو. هغه ته به دغه تورونه سبا په فدرالي محکمه کې واورول سي. د امریکا لوی څارنوال وویل هغه نور کسان به هم محاکمه سي چې له عبدالمطلب سره یې اړیکه درلودې. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه پوځي ښوونځي کې پرون بمي چاودنه وسوه چې لږ تر لږه درې تنه یې ووژل او 11 نورې ژوبل کړل. د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر د پولیسو مشر جاوید اقبال وژل سوي او ټاپیان سرتیري وبلل. د زیاته کړه پولیس اوس په دې اړه تحقیقات کوي چې چاودنه په ښوونځي کې د ځای پر ځای سوي بم او که د کومې ځانوژونکې حملې له کبله سوي دي. د حکومت ضد مظاهره کوونکو سره د سخت چلند په اعتراض کې پرون یو ایرانی ډیپلومات چې د ناروی په سفارت کې کار کاوه استعفا وکړه. محمد رضا حیدری یو نارویژي خبریال ته ویلي هغه له سفارت وتلی او غواړي چې له نارویژي مقامات سره اړیکه ټینګه کړي. حیدری چې په اوسلو کې درې کاله کار کړی وای، زما وجدان ماته دا اجازه نه راکوله چې غلی پاتې سم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا معلومات بې اساسه بللی دي. د هندوراس لوی څارنوال د دې هیواد عالي رتبه پوځي مشران تورن کړي چې په تیر جون میاشت کې له خپل ځواک څخه د کودتا په هدف او د ولسمشر د پرزولو لپاره ناوړه استفاده کړې ده. په دغو پوځي مشرانو کې د دې هیواد لوی درستیز د هوایي ځواکونو مشر او د سمندري ځواکونو قمندانان هم شامل دي. د دې هیواد ستره محکمه درې ورځې وخت لري چې د دې تورونو په اړه ځواب ووایي. په مصر کې یو سیمه ییز روغتون تایید کړ چې شپږ کسان په ډزو هغه وخت ووژل سول چې په جنوبي ښار نجع حمادی کې د کرسمس تل منځلو د پاره پر یو قبطي کلیسا راټول سی ول. دا شهر له اقصر څخه 15 کیلومتره لري پروت دی. سیمه ایز پولیس وایي دوه کسان د مراسمو له پای ته رسېدو سره ناڅاپه د خلکو منځ ته ننوتل او پر خلکو یې ناڅاپي ډزې پیل کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر لو بجو په منځنۍ چپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم مهروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد لرئ. اوس به هم راشم په روانه خبرونه کې مطالبه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هغه طالبان چې سولې ته زړه کوي باید له تور لیست څخه نمونه وویستل شي. د اریانا هوایي شرکت مسولین هڅه کوي چې دا شرکت له تور لیست وباسي. دغه تور لیستونو په اړه پر روانه خبرونه کې اوري. جرمني افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو امکانات د وسله لپاره رد کړل. د پاکستان صدر اعظم وایي د طالبانو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات د ناټو تر عملیاتو چې په افغانستان کې کوي بریالي دي. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرم. د افغانستان لپاره د مرګلو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امریکا او نورو لویدیزو قدرتونو ته خبرداري ورکړي چې د پوځیانو پلان شوی پوځي ماموریت باید له ملکی او سیاسي اهدافو څخه پاملرنه کم نه کړي. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غوښتنه وکړه چې د ځینو طالبانو نمونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. نور جزئیات له سالم محمد صالح خبري چې د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله یې مطلب چمتو کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای ایډي د امنیت شورا ته په خپل وینا کې وویل د نورو پوځونو لیږل باید ملکی اهداف او پرمختګونه متاثر نه کړي، ځکه دا اهداف هم هغومره مهم دي. واشنگتن غواړي افغانستان ته پر روانو څو میاشتو کې شاوخوا 10,000 اضافي پوځیان ولیږي. په دې توګه به په دې هیواد کې د غربي پوځیانو شمیر تر 140,000 زیات شي. د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونو هم جبنه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي چې د طالبانو خلاف جګړه کې برخه واخلي. آیډیا اندیښنه وښوده چې په عمومي افکارو کې د مرستندویانو او پوځي همکارو هیوادونو په اړه بې حوصلګي زیاته سوې ده. هغه وویل دا بې حوصلګي په افغانانو کې هم د بیرغونې د پټ بهیر او دوامداره سختریزۍ له کبله زیاته سوې ده. هغه وویل که چیرې منفي نظرې ختم نسي نو دا خطر څه چې چارې له کنټروله ووځي. کای آیډی د چارو د افغانی کول وړاندیز وکړه. د هغه په باور کې چیرې وسلول د خبرو اترو میز ته کښینی دا کار به له افغانستانه د بهرنیو پوځونو وتلو ته زمینه برابر کړي. د یوې کچیر سختدریزې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل غواړي دا به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابر کړي. په هر حال د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو وسلول کسان باید له خپلو پخوانیو کارونو فاصله واخلي او له خپل نوي راتلونکي او هغو پرمختګونو سره د یو ځای سي چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه نارویجي ډیپلوماټ چې اټکل کېږي په مارچ کې به خپل وظیفه پرېږدي په افغانستان کې د چټک پرمختګ غوښتنه وکړه. هغه وویل باید افغانستان ودان او طالبان کای آیډی وویل اصلاح شوې سیاسي ستراتیژي باید ملکی ادارې تقویه کړي. افغان حکومت د قوت ورکړي چې خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او اقتصاد یې په پښو ودروي. آیډی د 15 هیوادونو استازو ته په امنیت شورا کې دغه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیالې روسموري دیکارلو کای آیډی ته ورته خبرې وکړې او ویل د یو باثباته پرمختګ لپاره زموږ د ځواکونو زیاتېدل باید له قوي ملکي هڅو او اضافي بهرنیو مرستیالانو سره هماهنګ سي. هغې د افغان حکومت د هغو کوششونو ستاینه وکړه چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره یې کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وویل کابل به د امنیت شورا د تحریم کمیټې ته د هغو طالبانو د نومونو لیست ورکړي چې افغان حکومت وایي باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. موږ دې شورا ته وایو چې پر دې لیست بیا کتنه وکړي چې د 12مې او 16مې قطعنامې پر اساس برابر سوی دی. باید د طالبانو په اړه هم بیا کتنه وسي. د هغو طالبانو نمونه باید له تور لیست څخه وایستل شي چې غواړي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له پروسې سره ملګري سي. دا د افغان حکومت غوښتنه هم ده. د دې اونۍ په پیل کې د امنیت شورا په خبره سوي راپور کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د جمهور ریاست تیر انتخابات وغندل او ویل نړیوال به پاینده کې د انتخابات ملاتړ له اصلاح پرته ونه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ډاکټر ظاهر تنین له امنیت شورا رسمن غوښتي چې د هغو طالب مشرانو نمونه له تور لیست وباسي چې غواړي له دولت سره د سولې خبرې وکړي. زرغونی منګل په دې اړه چې په دغه لیست کې به د چا نمونه وي په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د وخت له سفیر عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې ده.
د لاهر څنګه چې نن سبا په افغانستان کې د تنظیم ضرورت ده چې نور د جګړو نه لاس واخیستل شي. ملګري ملتونه اهم چې نن اروپایي ټولنه چې په راس کې د امریکا متحده ایالاتو اخی دي زه باور کوم چې دومره جګړې په افغانستان کې نور کفایت کوي. نور باید د جګړو باندې زور وانه چول شي او په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره قدمونه واخیستل شي. د روغې جوړې لپاره لومړی خبره چې واقع کیږي هغه دا ده چې د طالبانو مشران د هغوی مهم قمندانان هغه باید د تور لیستونو نه وویستل شي، په هغو باندې بندیزونه رفع شي. د طالبانو اسلامي تحریک یو سیاسي ګوند په حیث باندې ومنل شي. دا به د دې لپاره د اعتماد فضا اواره کړي د افغانستان د حکومت مخالفینو او د افغانستان د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو لاره هواره.
تاسو څه فکر کوئ چې په دغه لیست کې به د چا نمونه وي؟
دا خو د ملګرو ملتونو د سیکوریټي کونسل یا د امنیت شورا په لیست کې موجود دي. تقریبا یو سل یو نیم سل کسان دي او د هغه نه وروسته هم د امریکا حکومت یو لس پولیس قمندانان نور هم شامل کړل. هغه لیستونه دې ته معلوم دي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو څومره کسان دې ته آماده وي چې د دولت سره خبرې او روغه جوړه وکړي؟
زه باور کوم چې د افغانستان هیڅ وګړی وروسته له دې نه چې دیرش کاله په افغانستان کې جګړه روانه ده څوک په دې جګړې طرفدار وي یا څوک په خپله خوښه باندې به جګړه غواړي. ولې په افغانستان کې متاسفانه داسې شرایط رامنځته شو چې هغوی باید وسله په لاس باندې واخلي. اوس حالت دې ته رسېدلی دی چې د افغانستان ټول ملت اوس د جګړې نه ستومانه ده. هر څوک د جګړې لپاره ګام واخلي زه باور کوم چې ټول به له دې سره مرسته وکړي، هغه که د افغانستان دولت ده او که د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین دي.
په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د وخت پخوانی سفیر حکیم مجاهد و.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ریچارډ هول بروکر روانه اونۍ کابل او اسلام آباد ته ځي چې پر ځینو موضوعاتو له دغو حکومتونو سره خبرې وکړي. د خبره د دفتر یو وایان چې خپل نوم نه دی ښودلی رویټرز اژانس ته کړي او ویلي دي چې هول بروک به په ابودبي کې هم تم شي او هلته به د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس له ځانګړو استازو سره وګوري. د رویټرز اژانس د دې مطلب غټکی له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا دغه ډیپلوماټ د چهارشنبه ناوخته له لندنه واشنگتن ته ستون سو، نوموړي هلته د دې نړیوال کانفرنس د تیاریو په اړه له ځینو کسانو سره وکتل. د دې کانفرنس زیات تمرکز به د افغانستان په باب د راتلونکي ستراتیژي په اړه وي. په داسې حال کې چې امریکا دغه هیواد ته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د 1500 اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. د کانفرنس ګډونوال به د ولسمشر حامد کرزي لخوا د نویو تعهداتو تمه هم لري چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دغه راز به د نورو هیوادونو لخوا د اضافي پوځیانو پر لیږلو، د ملکي او پوځي همکاري پر لارو چارو هم خبرې وسي. یو غربي ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي رویټرز ته وویل دا مهال پوځي او ملکي ستراتیژي هماهنګ نه ده، په کار ده ورباندې کار وسي. هول بروک به له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د لندن د کانفرنس پر لومړنیو تیاریو هم خبرې وکړي. دغه ورځ به د افغان ځواکونو پر روزنې هم وغږیږي چې د امریکا د ستراتیژي یوه کلیدي برخه ده. کرزی هڅه کوي ولسی جرګه د لندن تر کانفرنس مخکې د دغه خوا پیشنهاد سوي وزیران تایید کړي. په داسې حال کې چې په اګست میاشت کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوې وې. رویټرز اژانس پاکستان ته د هول بروک د سفر جزئیات هم خبرې کړي او ویلي دي نوموړي به په اټومي وسلو د سنبال پاکستان کتنه کوي. هول بروک په تیر اکتوبر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یو ځای اسلام آباد ته تللی و. په دې وروستیو کې اسلام آباد امریکا ته د تلونکو سلګونو امریکایي چارواکو او قراردادیانو ویزو ورکول ځنډولي. دا کسان په پاکستان کې کار کوي. پاکستان ته د امریکا د غیر نظامی مرستې په اړه هم اندېښنې زیاتې سوي چې تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر کېږي او په راتلونکو 5 کلونو کې به دغه پیسې پاکستان ته ورکول کېږي. رویټرز زیاتوي دا سفلی زرداری په مشرۍ د پاکستان کمزوري حکومت کوشش کوي په دې هیواد کې د قهرجنو سختدریزو وسلوالو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ودې په حل کې دي او د دې هیواد ثبات یې ګډوډ کړی دی. تیرونی د سرحد ایالت د والیبال یو میدان ته نږدې ځانوژن کې برید نږدې سل تنه ووژل. امریکا پاکستان ته د داسې هیواد په سترګه ګوري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. اسلام آباد ویلي دي چې د سختدریزو په وړاندې به نوره جدي مبارزه هم کوي چې دغه وسلوال کوشش کوي ځانونه سرحدي سیمو ته ورسوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي د مخه تر دې چې کابل او اسلام آباد ته لاړ شي په ابودبي کې به تم شي او هلته به د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس له ځانګړو استازو سره وګوري. خو اوس په هلمند کې اورو چې د یو جوړ شوي کانفرنس په اړه هلته اورو. په هلمند ولایت کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو په نوښت د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ټیم او یوې کمپنۍ او ډیرو نورو په مرسته یو کانفرنس جوړ شوی و چې په کې په ولایت کې د خصوصي شرکتونو د فیت د معلومولو ترڅنګ هغوی ته د کار کولو شرایط وڅېړي. په هلمند کې د لومړي ځل دی چې د کار د شفافیت او د هلمندي شرکتونو د کاري شرایطو د څېړلو په هدف د ډول کانفرنس جوړیږي. په دې اړه د ازادۍ رادیو سیمه ایز خبریال د هلمند لوالي ګلاب منګل سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې کانفرنس له جوړولو څخه اساسي هدف څه دی. هغه په ځواب کې ویلي
د دې کانفرنس اساسي موخه او هدف دا و چې په هلمند کې د انکشاف، بیا رغونې او د آبادۍ په چارو کې کومې پروژې چې د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا او همدارنګه د هلمند د پی آر ټي لخوا عملي کیږي، دا قراردادونه په هلمند کې د خصوصي سکتور هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې هغه په هلمند کې دي. د دغو کمپنیو ترمنځ هماهنګي، د دغو کمپنیو رابطه د مرسته کوونکي او ډونر سره، او همدارنګه د کارونو د بهبود، د کارونو د مؤثریت او ګټورتوب، او همدارنګه په کارونو کې د شفافیت او د حسابدهي د وصولو تقویه کول او پیاوړي کول. دا کانفرنس اصلي مخه وي دی کانفرنس کې لیو سلپیندو سو شخصیات شرکتونه دلته غلی وو دی غو رئیسان او نمائندگان غلی وو دا د دې خردوی دی چې کمپنیانو ته شرایط برابر شي وي دی په آزاد ډول سره ترڅو دوی په دولتلبي کې دوی په بلډینګ کې برخه واخلي او هر هغه کمپنی چې په ښه کیفیت سره پروژې وړاندې کوي په ښه کیفیت سره خدمات وړاندې کوي هغه ته اولیت ورکړل شي او دا یو آزاد او مشروع رقابت دی د انکشاف لپاره د خو کارونو د جرکولو لپاره
د کانفرنسون موثریت او د شو شرکتونو راغونډول او تکار ورکول د پاینده بیارغونه کې دی موثریت په څنګه
تاسو وګورئ چې همیشه یو او بل ځای دا نیوکی انتخاب کیږي چې ګنې ځینې ډونران مرسته کوونکي د ځینو خاصو کمپنیو سره ارتباطات لري او هغه ته بیل دي چې د دولتلبي او د بیډینګ او یا د تدارکاتو د قانون په اساس آزاد رقابت رامست شي دغه خاصه کمپنۍ ته قراردادونه ورکوي اول خو دا خبره حل کیږي او دا شک رفقی دا یو آزاد فضا رامنځته کوي دا کانفرنس او ټولو هغو کمپنیو ته چې په مختلفو برخو کې دوی د خدمت کولو وړتیاوي لري مثلا د ساختمانې په برخه کې د موادو د رسولو په برخه کې د تجهیزاتو د رسولو په برخه کې یا د نور خدماتو د سرته رسولو په برخه کې نو د دوی ترمنس د رقابت یو آزاد فضا رامنځته کوي او کولای شي هر هغه کمپنۍ چې هغه ښه وړتیا ولري ښه کاري قابلیت ولري او ښه وسایل ولري او خدمات په خړ ډول سره سرته ورسوي او قراردادونه د شرایط او د قرارداد د اصول مطابق سرته رسوي هغه په پاینده کې زیات قراردادونه اخلي بل اخر هغه به روشت کوي ترڅو هم د کار د کیفیت برخه دغه شي تقویه شي او هم هغه کمپنیانی چې ښه وړتیا او ښه قابلیت لري هغه سره هم مرسته ترسره شي
تاسو په خپل خبرو کې دا ټینګار وکړ چې که هر کار کې ژوند د افغان دولت په لارښوونه د غوی تر خبرتیا لاندې او د غوی تر غوښتنو لاندې به وسی د غبل کانفرنس نه چې د اکتوبر په سوالسته مو فکر کوم د 2009 کال بیا د دینه 321 پروژې چې هغه 7 میلیون امریکایي ډالر کې دا ورکول سوي دي د شرکتونو ته فدی تاسو څومره خبره یې سو چرته لګول سوي ده
د تیر کانفرنس نه تر اوسه پورې دا پروژې په دې اندازه نه دي البته هغه ټول پروژې چې دوی په هلمند کې د خپل موجودیت په وخت کې سرته رسولې وي دغه پروژو یادونه البته وشو چې هغه 7 میلیون ډالر په شاوخوا کې وي دا په مختلفو برخو کې دي یو زیاته برخه د کار په مقابل کې پیسې ورکول اوس عملاً تاسو وینئ چې په نوزاد کې هغه ولسوالې چې نوې ازادي یي د مخالفین وجود څخه زموږ لمړنۍ پروژې د کار په مقابل کې پیسې لیدنه شروع کوو ترڅو خلکو ته د کار موندنې او د اشتغال شرایط برابر شي او هر هغه ځوانان او هغه خلک د سیمې شي هغه بیکار دي هغه په کار وګمرول شي د کار زمينه برابر شي په دې کې زیات هغه کسان چې په تیر وختونو کې مخالفین وو د مجبوریت له وجې د مخالفینو په لیکو کې فعالیت کوو وسلې لرلې هغه هم راځي او دا کارونه پیل کوي نور برخه د تعمیراتو دی په صحیح برخه کې د کانالونو او د کاریزونو په پاکولو همدارنګ د بندونو په ترمیم او بیرغونه او په نورو برخو کې د پروژه تر سره کیږي د ټولو پروژو مصلحت او د ټولو پروژو موافقه د هلمند ادارې سره تر سره کیږي لدی وروسته به قراردادونو کې هم د ولایت رول وي او مسخمن چا د قرارداد ورکول کیږي داغه به مسخمن د ولایت په اداره کې امضا کیږي
تاثیر سره ولی وړاندې تر داسې نه کیته او څومره پروژې هلمند ته روانې ولی دي د دومره پروژې او دومره پیسې
پوس وخت کې ډیره مهمه خبره چې د ټول افغانستان په کچه د افغانستان د ولس مشر دولت محمد حمید کرزی صاحب په سپارښتنو او د دوی په هدایتونو کې دا څرګنده شوې ده او موږ په هلمند کې د موضوع ته خاص ډول سره توجه کړې ده چې هغه سیمه چې اول د مخالفینو څخه پاکيږي الته د امنیت ټینګښت لپاره او ورسره یو ځای همزمان باید د ثبات او د بیرغونې د چارو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره باید کارونه وشي تاسو ولې د لغول سوالې چې د تیر یو کال کې د مخالفینو وجود څخه پاکي شوې هلته د امنیت ترڅنګ ډیر زیات آبادی او انکشاف راغلی د خلکو د لپاره د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې زیات خدمات وړاندې شوې دي نو بنان مونږ د هر ورځې په تیریدو سره کوشش کوو چې خپل چارې خپل کارونه شفاف او تنظیم کو او هغه نیمګړتیاوي هغه کمزورتیاوي چې پرون ورځ زموږ په کارونو کې موجود وي هغه باید اصلاح شي او برطرف شي
د هلمند والی ګلاب منګلو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د پخانی شوروی اتحاد د جمهوریت لاتویا چارواکي چې د شوروی له دړې وړې کېدو وروسته خپلواکي ترلاسه کړې وایي تر اوسه یې په غیر محاربوي وسایلو بار د امریکا د پوځ 15,000 کانتینرونو ته اجازه ورکړې چې له خاورې څخه یې افغانستان ته ولېږدول شي. د لاتویا د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ویلي د دغه ترانزیت له بابته له امریکا ډېرې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه تفصیل له مسکو څخه فرید عمر راوروي.
د پخوانی شوروي اتحاد د لاتویا هیواد تر اوسه پورې د خپلې خاورې د لارې څخه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو میشتو پوځیانو ته د 50,000 کانتینرونو په شاوخوا کې ناپوځي بارونه لېږدولي دي او دا پروسه اوس هم په ډېر شدت سره روانه ده. دا مطلب د لاتویا د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر مشر رونا پوشپورا څرګند کړی دي. خو د لاتویا د کورنیو چارو وزیر ماریس ریکشنس وایي د امریکا د متحده ایالاتو د ناپوځي بارونو سربیره لاتویا د ریګا او افغانستان ترمنځ د سپرندلاری د امنیت په اړه هم په دوامداره توګه اړوندو هیوادونو سره تماس ټینګ کړی دی. د زیاتوي چې د لاتویا د خاورې څخه افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ناپوځي بارونو لیږد د 2009 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې پیل شوی او د ترانزیت په اړه خبرې اترې د 2008 میلادي کال په پیل کې ترسره شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د هر کانتینر پر سر دولت 1500 یورو او د یو ریل ګاډي پر سر چې 2 ډبې لري 1500 یورو اخلي. د لاتویا د کورنیو چارو وزیر وایي چې لاتویا یو د هغو هیوادونو څخه دی چې غواړي په افغانستان کې د حساب د ځواکونو سره مرسته او په هغه هیواد کې د هغوی د فعالیتونو څخه ملاتړ وکړي. اوس روسیا، اوکراین، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او د ګرجستان هیوادونو ناټو ته اجازه ورکړي چې د دوی د هیوادونو د خاورې د لارې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
په راپور کې مو واوریدل چې د پخوانی شوروي اتحاد د لاتویا جمهوریت له لارې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې اکمالات رسول کیږي. بلخوا روسیه وایي دا هیواد نور نه غواړي چې په اتیایې مې لسیزې کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل ته بد وویل شي. یو روسي مقام وویل چې شورویانو په افغانستان کې د خپل لس کلن حضور په کلونو کې ډیر پرمختیایي کارونه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
روسی چارواکی وایي چې دوی نور نه غواړي چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل چې 10 کاله پخوا یې کړی و وخندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اندری نیسترینکو وویل څرنګه چې پوهیږي دا اقدام زموږ د هیواد مشرتابه د یو غیر قانوني اقدام په توګه غندلی و او هغه یې د نړیوالو قانوني اصولو خلاف بللی و. همداراز د ډېر شمېر روسانو او افغانانو د وژل کېدو عامل بللی و. د وویل چې روسانو نه یوازې په افغانستان کې جګړه وکړه بلکې په افغانستان کې په ډیرو پرمختیایي کارونو کې برخه واخیسته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د پخوانی شوروي اتحاد په مالی او تخنیکی مرسته د 1950 او 1990 کلونو ترمنځ په افغانستان کې تر 140 زیات تاسیسات جوړ شول چې د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر حیثیت یې درلود. هغه همداراز ویل چې په دغو تاسیساتو کې 15 په افغانستان کې د شوروي ځواکونو د حضور په کلونو کې جوړ شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ادعا وکړه چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو د حضور په کلونو کې د افغانانو د ژوند چارې عادي او نورمالې وې. خلکو کار درلود او معاش یې ترلاسه کوه. په بازار کې تجارت او کاروبار مخ په وده و. دغه روسی ډیپلوماټ یادونه وکړه چې اوسنۍ روسیا په افغانستان کې چې له تروریزم او مخدره موادو سره هلې ځلې پکې دوام لري د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په نړیواله ټولنه کې فعال رول لوبوي. اندری نیسترینکی وویل روسیا د یو خپلواک دیموکراتیک بې پلوه او په خپلو پښو ولاړ افغانستان غوښتون کړي. د پخوانی شوروي سورپوز په 1990 عیسوي کال پر افغانستان یرغل وکړ. په افغانستان کې د شوروي پوځونو د حضور په لسو کلونو کې په لکونو افغانان ووژل شول. 4 میلیونه په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر شول او په لکونو نور معیوبه شول. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو او د شوروي له تجزیه کېدو وروسته روسیې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل محکوم کړ، خو ویل چې دا هیواد د شوروي اتحاد د کړنو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
محمد شاه حکامی د پکتیکا د ولایت خوشامن د ولسوالۍ اوسېدم کوم اوس کلاله په بلوچستان کې د مهاجرت شپې تېروم. از زه د افغانستان له جمهور رئیس حمید کرزي نه خواهش کوم چې آیا په افغانستان کې به څه اسلامي نیتي تدابیر راځي؟ ځکه چې شورګان افغانستان په څلور نفه پوج را و افغانستان یې نه کنټرول، نو تاسې د 1500 غربیانو باندې افغانستان نه شئ کنټرولولی.
موږ مسکینان خلکو یو، ډېر زبېدلي یو، ډېر کړاوونه مو لیدلي یو. په موږ خدای خاندانونه دي، دېرش دېرش کاله کېږي افغانستان څخه راغلي. زه په خپله برته تللی یم، زواکان زما په مځکه باندې قبضې کړي وروره. موږ هلته نه اوسلی، موږ شوم ما د ځای کې د ملل متحد ټول فیصله وکړي افغان مهاجرین چې څونه په پاکستان کې پراته دي.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی چې اداري فساد داسې نه ورکېږي لکه دا څنګه چې دوی وایي چې داسې به ورکو. داسې اصلي مسله د اداري فساد چې دا د بهرنیانو په لاس کې ده.
په روانه خپرونه کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. نور مطالب هم شته خو سات ته ګوره. متینی مې بجې دي. سالم محمد سالی سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل په افغانستان کې سخت دریزه وسلول د 80% ملکي تلفاتو مسول دي. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت پرودات ولسوالۍ کې پرون افغان پولیسو او ائتلافي ځواکونو باندې 1400 چې لکبانې ګڼ شمېر ملکي خلک مړه او ژوبل دي. د امریکا سارون کې ډلې نن وویل په انټرنیټ کې په یو خبر رسوي بیان کې چې ګمان کېږي د القاعده ډلې به وي. ادعا شوی چې په خوست کې د دسمبر د 30 برید د 30 نیټې د برید لکبل چې د امریکا د استخباراتو ځینې کارکونکو پکې ووژل سول. د برید د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هوایي حمله په غچ کې سوې. د حکومت ضد مظاهره کوونکو سره د سخت چلند په اعتراض کې پرون یو ایرانی ډیپلوماټ چې د ناروی په سفارت کې کار کاوه استعفا وکړه. په مصر کې وسیمه ایز روغتون تایید کړی چې شپږ کسان په ډزو هغه وخت ووژل سول چې په جنوبي ښار نجه حمادي کې د کرسمس د لمانځلو لپاره پر یو قبطي کلیسا راټول سی ول. او د هندوراس لوی سرنوال د دې هواد عالی رتبه پوځي مشران تورن کړل چې په تیر جون میاشت کې ل خپل ځواک څخه د کودتا په هدف او د ولسمشر د پرزول لپاره استفاده کړې و.
د مخاطر دی چې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ووري. دا به ورو چې د پاکستان صدر اعظم وایي چې د طالبانو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات د ناتو تر عملیاتو چې په افغانستان کې کوي بریالي دي. د پاکستان پاوز تیر کال په سوات او جنوبي وزیرستان کې ګڼ شمېر طالبانو وژل او ډېری سیمې له هغو تصفیه کړې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د سه‌شنبې په ورځ وویل هیواد یې تر لویدیځو ځواکونو چې په افغانستان کې له سخت دریځو طالبانو سره جنګیږي له طالبانو سره په مبارزه کې زیات بریالی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې له طالبانو سره د خپلو ځواکونو مبارزه بریالی بولي چې لویدیځوال له دې هیواد غواړي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکړي. د ولسمشر باراک اوباما حکومت بیا بیا له پاکستان غواړي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد هلې ځلې وکړي. سید یوسف رضا ګیلانی د پوځ یو شمېر عالی رتبه چارواکو او دغه راز یو شمېر سیاستوالو ته چې له پوځي چارو سره اړیکې لري په وینا کې وویل زموږ د هلو ځلو بریا په ګاونډي افغانستان کې د لویدیځوالو تر نه کلونو هڅو چټکې دي. د مشال رادیو امان الله خلجی د پاکستان د صدر اعظم دا خبره تایید کړه چې پاکستان لشته لږه په تیر یو کال کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګونه کړي، خو هغه د دې علت تر ډیره د پاکستان او طالبانو په پخوانیو اړیکو کې ویني.
زه فکر کوم دغه د سرګندونه تر ډیره حد پورې حقیقت ته نږدې ده، پدې چې پاکستان هغه یوازنې هیواد دی چې طالبان له ډیر نږدې څخه پیژني. پدې چې په پاکستان تر اوسه پورې دا تورونه لګول کیږي او په خپل پاکستان هم تر ډیره حد منلي چې دوی طالبانو تر ډیر نږدې دي. په دې اساس چونکه پاکستان طالبانو سره تقریبا له هغه وخت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې پیدا شول پاکستان د نږدې اړیکې ساتلو په افغانستان کې د طالبانو سره نو اوس چې شغله ګرانی د خبره کوي نو دا بالکل څرګند ده چې دوی په دا مسله کې مسله وبولي دوی زیات معلومات لري. تر څو چې یو کس په یو خبره یا په یو مسله بيخي ډېر شنه پوهیږي نو حال هم نسی راځلای.
ګیلانی په سوات او جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو وروستیو عملیاتو ته اشاره وویل چې دا عملیات د پاکستان د پوځ د بریالیتوب ښکاره نشي دي. د وویل په وروستیو میاشتو کې په سوات ملاکند قبایلو او په تیر بیا جنوبي وزیرستان کې موږ د تروریستانو په وړاندې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څارونکو په قول وایي چې د پاکستان پوځ د خپلو طالبانو پر ضد په وروستیو کې جدي مبارزه کوي، خو د افغان طالبانو په وړاندې چکر نه کوي ځکه چې هغوی په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدل لپاره وسیله بولی. د پاکستان صدر اعظم سید رضا ګیلانی وایي چې دا خبری سمینه دي چې په گاونډي افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه نه دی. هغه وویل په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې دوی به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروگرام ته تقریبا دو دقیقې باندې دو دقیقې وخت لرو تر هغې د مخه به د راپور ووري. د اریانا هوای شرکت مسولین وایي هڅه کوي د شرکت له تور لیست څخه وباسي. د دې شرکت او د حج او اوقاف او د ترانسپورت وزارتونو چارواکو پرون په کابل کې یو ګډه غونډه لرله چې پکې د حج د مراسمو په حق له خپلو ادارو فعالیتونو وڅیړل. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د اریانا افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې دا شرکت د یو کال په موده کې د دې وړ شي چې له تور لیست څخه ووځي او تیارې اروپایي هیوادونو ته په آزاده توګه سفر وکړي. د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس محمد معین وردګ وویل چې دې شرکت په لږه موده کې خپلې تخنیکي، مسلکي او اداري نیمګړتیاوې پوره کړې او دا باور یې موندلی دی چې په نږدې راتلونکي کې په نړیوالو هوایي لیکو پروازونه وکړي. خاغلی وردک وویل
مونږ فعلا پروازونه لرو اروپا ته، فرانکفورت ته لرو او استانبول ته دی، انقره ته، ماسکو ته، چین ته، تاجکستان ته، هندوستان ته، عربستان سعودی، ام جی دی، ام ریاض ته، کویت ته، دوبی ته، مشهد ته، تهران ته، دغه ټول ممالک ته مونږ پروازونه لرو او کوشش کوو چې په دې نوي کال 2019 کې نورو خارجي ممالک او اروپایي ممالک ته هم خپل پروازونه شروع کړو.
دا شرکت دا هم وای سکالی په 19 میلیون ډالر له ترکیه څخه دوه تیارې اخیستې دي چې دا شرکت تر ډیره هدا په خو درولې دي. د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس دا تورونه هم رد کړل چې ګواکې دا شرکت له کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو څخه په میلیونونو ډالر پوروړې دي.
مخکې تنها داوی ایل داوا کوله چې ګویا اریانا د غینه 2 میلیون قرضدار ده. اخرین کې یو هیئت بررسی کړی ده، پیلا نغیده سی فیصله کرده چی 9.8 میلیون دلار داوی ایل باید آریانا تا ورکی. ازا چرا آلم تا یو دعوام درلو دا چی غیصر یولس میلیون دلار و یو تیاره الوتکا و دا شان ولی و چی دی غیصر فیصله پده وشولا چی 2.2 میلیون دلار ورکی دی غی دعوات ختم ورکل شو. اگه هم پا فیصله دی شورای وزیران نور دست قرض نلد، قرضدار نده.
د اریانا افغان هوایی شرکت له 55 کالو راهیسې فعالیت کوي، خو اوس یې تر څنګ څو نور خصوصي شرکتونه هم شته چې یو لړ کورني او بهرني پروازونه ترسره کوي. سره له دې چې د دې شرکت مسؤلین په خپلو اجراتو راضي ښکاري، خو ځینې خلک وایي اوس هم د دې شرکت تیارې لازمې اسانتیاوې نه لري او کله کله د دوی بکسونه او سامانونه ځنې ورکیږي. خو د اریانا افغان هوایی شرکت مسؤلین د مسافرو د سامان او بکسونو ورکېدل نه مني.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان لټو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، نو راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو. دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو آزادی رادیو ته ټلیفوني پیغامونه پریږدئ لطفا خپل ټلیفوني پیغامونه لاندو وایي. په ټلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه ده چې د ټلیفون شمیره ووایي، ځکه ډیر کله زموږ اوریدونکي موږ ته ټلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د ټلیفون شمیره یې له یاده وتلې وي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې له ټولو څخه مهم هغه پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو تر رسیدلی دي، او په دغو پیغامونو کې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دغه پیغامونه به یو په بل پسې واورو. اول به هغه یو پیغام واورو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی، او له موږ څخه یې مننه کړې ده، ځکه چې د ازادي راډیو د لارې څخه د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی.
السلام علیکم، زه شیر زمان امینې د ورګن له خلک نه کوم چې تاسو سره په تماس کې یم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټول همکارانو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زما ورور ورک شوی، هغه اوس پیدا شوی دی کابل کې. ډېر خوشاله یم د ازادي راډیو له لارې هغه پیدا شوی دی، ماته یې زنګ وهلی و. ډېر خوشاله شوم د ازادي راډیو څخه، ډېره مننه کوم. سلام، دلته زه د سند درآباد څخه خبرې کوم، پاکستان. عالم مری کې یو الک دی چې نه سلام دی کور دی په کندهار کې کارپوس دروازه او خاص در تاج نه هغه نیمه دغه بټی ده، دغه بټی په مخامخ کور دی. نو سلام نیمه دماغې تاون خراب شوی دی چې پاکستان دی علاقې ته راغلی دی، او به یو لاسم ډاکټرانو لاس خراب و، ډاکټرانو لاس پرې کولا، دا پښتون یو څه امداد امداد وسوکه سره په مپې ولا ټول کړلې، او کو چا د یا خپلوان ستا د پلارې په اج پلارې په نه هغه مشهور دي، د نن دی سلام. انو کدغه یا ژوندۍ دی یا پلارې یا وړه دستا د پټندو عالم مری کې سند درآباد کندو عالم مری د تبټیانی دي په دغه علاقې کې ووسی، او کچا ته پته ستا یا خپلوان ستا دغه علاقې ته دی راځي.
السلام علیکم، بل مختار په نامه باندې د کندهار په ولایت کې د ارغسان په ولسوالۍ کې د بابو کلي کې د شهیدو په نامه د اوسېلي سره شته. دا 15 کاله کېږي چې د لیا د عزت په فکر سره دی د میدان وردګو وي، چې ناقې توازن یې برابر نه دی، که د شهري دغه زما منبر ته بیا خپل پیغام پرېږدي، زه بیا دته د فشان ګوم زموږ په تک ټلیفون کار نه کوي، منبر ته زه بیا ورته ووایم. شکر نعویه اتنوي وچنجو اتخاتیه درې شهر به دې بیا ورم، نه شتر نادر نه اتخ وچنجو اتخاتیه درې هغه نمبر چې خپل پیغام تیر دی بیا ځان خپل ما ته نمبر ونی. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ټولو ازادي رادیو کارکونکو ته سلام احترام کوم، او اوردونکو ته هم احترام کوم. زه د اجتماعي مؤسساتو خیری کارمند یم، او په کابل کې فعالیت لرم. محمد نبی د ګلاب زوی چې 10 کاله عمر لري، د مور نوم یې ګل بابو، او د خواندو نمونه یې خدیجه شفیقه جمیله او خاتمه ده، د ورونو نمونه یې فضل باری او باری دی، د ماما نوم یې محمد ولی. تقریبا دوه کاله کېږي چې دا د کور ورک شوی دی، او اوس اصلا خپل ځان د کوټې نه د پاکستان او د سریابو د کلي نه د نور آباد د منطقې نه خپل ځان معرفي کوي. محمد نبی وایي چې زه اصلا د کندهار او یا د هلمند ولایتو دی. محمد نبی اوس پیدا شوی دی، هر څوک که د دوی د کورنۍ زموږ غږ اوري، دوی په دغه شمیره معلوماتونو فون نمبرونو یا ټلیفون نمبرونو زموږ سره اړیکې ټینګ کړي. د شمیره نمبرونو 0 و 7 9 9 4 4، بیا یې تکراروم، 0 و 7 9 9 4 4. بل شمیره یې تاسو تکراروم، 0 و 7 9 9 4 4 1 1 1. بیا یې تکراروم، 0 و 7 9 9 4 4 1 1 1. والسلام.
ګانو اوریدونکو محترم و دوستانو، اوس وار ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د ټلیفون شمیرې مو یادوتلې دي. اول به پیغامونه وورو پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحې پاتې ده.
زه ببرک دی سلطان محمد زوی زما کور په کوټه سریاب روډ کلی دوست آغا کې ده. زما یو ورور ده په نوم د عبدالمبین لس کاله له مخه دی د ایران ښار اصفهان ته تللی و. هلته یې په ځان باندې نوم احسان محمدي ایښی ده. له هغه راهیسې تر دې وخته دی نادرکه ده که د دې په اړه هر څوک معلومات لري یا دی اوري یا په زندان کې یا هر چیرې ما ته دې په دغه نمبرو ټلیفون راوچي.
ګرانو دوستانو که تاسې د دغه ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00923031300 د تلیفون شمېره به یو بیا ووایم 00923031300.
سلام علیکم. پس د سلام از مای ورور ورک شوی چې نوم یې شفیع الله دی. دا نهه کاله کېږي چې د پاکستان د صوبه سرحد نه ورک شوی. د پلار نوم یې دوست محمد دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی د کوټ ولسوالۍ. که په دې اړه چاته معلومات وي نو مونږ ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ.
که تاسې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاک را معلومات لرئ کولی شئ چې ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 00923031300. د تلیفون شمېره به یو بیا ووایم 00092 دا د پاکستان کوډ دی 03031300. ګرانو دوستانو راځي چې اوس قلم او کاغذ تیار کړو چې د تلیفون شمیرې ولیکو. ځکه وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
زه عبدالرشید د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د باغپوري د کلي پیالن د کوټي څخه خبره کوم. زما د اکا زوی اسماعیل نومیږي ولس کال عمر لري. د حاجی محمود اکا زوی دی. تقریبا د جوزا رئیس نظرکه سوی دی د مساکلا ولسوالۍ کې. که یاد یې زما غږ اوري یا د ده په حق له څوک درک لري معلومات ورسته نو په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووهي. په پاکستان کې زما نمبر دی 03158552 نمبر یو فیرا بیا تکراروم
03015 58 52 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
اڅرې چې دغه ما پیغام اوري دغه پیغام خامخره دغه زړه کې دا ګور
زما یو ملګری د دې اورور زما سره موجود دی فنم اسماعیل او زموږ یو ملګری د صادین ولدی فضل الدین د خوست ولایت په کوم منګل د سفر کې اوسیدونکی تقریبا اته کله کېږي چې د کوره وتلې د درک ده کار څوک د دب په معلومات لري ټلیفون نمبر سره ټلیفون وکي 0095503815 او
الو السلام علیکم زمان لا د بکوا د پراده ولایت د بکوا د سوالی د شهري د کدي چې زما دوه دا منګ یو دا رزق په نامه بل دا کریم په نامه دې ښکاله کېږي ورته چې څوک د دې په اکل معلومات لري مرسدي په دغه شماره زنګ وو 0 1 0 7 دا ته وګور نشته یو اربعد څه کوم شماره
گلبدین
شہبدین
کیا
چپور والے
وہ دیش یو سل نه اتیا او بل شماره ده صفر او نه او پنځه اته یو شپږ
سلام زه سیدالله د ایران خبرې کوم د ما یو انډیوال ورک دی په نامه د شاه محمد د فتح محمد زوی د غوربان د ولسوالۍ د سیاګر د کلي د سخي اوسېدونکی که چاته پته وي ما ته دې په دې شماره زنګ وهي
3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عبدالکریم د کندهار د ولایت د سپین بولدق د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فرض د سلامه څخه زما عرض داري چې زما زوی حافظ عبدالرحمن نومېږي، 14 کاله عمر لري. لس میاشتې مخکې تقریبا په بولدق کښې ورک شوی دی. که هر څوک د حافظ عبدالرحمن پاتې معلومات لري او یا دوی په خپله دغه اعلان اوري و دغه شمېرې ته دې خبر ورکړي: 0 اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش، 0 9 اویا 15 اویا 1 اووه سوه دوه څلوېښت.
زه عبدالرشید د افغانستان د هلمند ولایت د باغپري د باغران د ولسوالۍ د باغپري د کلي اوسېدونکی یم. اوس فلحاله د کوټې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو د اکا زوی دی چې نوم یې سایل دی، تقریبا د 12 کالو عمر یې دی. د الحاج محمود اکا زوی دی او د جنګل او د رحمت ګل ورور دی. تقریبا د جوزا رئیس یې نادرکه شوی دی د مساکلات ولسوالۍ دی او دی خپله د باغران د ولسوالۍ دی، د باغران ولسوالۍ دی، د باغپري د کلي دی. که یا دی زما غږ اوري او یا کوم چا ته د ده په حکله معلومات وي، ما ته دې په دغه نمبر ټلیفون وکړي، خپل پوره جایزه دې واخلي. په پاکستان کښې زما نمبر دی 0 3 0 5 5 0 2 8 اووه، او په افغانستان کښې زما نمبر دی 0 9 5 5 0 8.
زه رحمت خبره کوم، له کوټې د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د کلي یو نفر ورک دی چې د غلام علي کاکا لمسی ده، دا یو نیم کال کېږي. که څوک د ده په هکله معلومات لري یا د ما سره په دغه ټلیفون رابطه وکړه: 0 2 9 3 0 1 3 2 3 2 8 2 8.
زه روج محمد پشینه خبرې کوم د بلوچستان. زموږ تقریبا تر نه کسه پردون عاجزان د مزارې سکوت په ټیم کښې دا درکه شوي دي. تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته د دوی په باره کښې. که چا ته معلومات وي، برام خان نومېږي، رنګر نومېږي، نو اته نور ورسره دي، نوروز نومېږي، نوروز زما د اکا زوی ده. که چا ته معلومات وي موږ سره دي په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي او دوی به خپله جایزه ترلاسه کړي. 0 0 2 9 3 0 6 8 3 8 6 3 8 5. شماره یو بیا تکرارو: 0 0 2 9 3 0 6 8 3 8 6 3 8 5.
زه محمود الله محمدي د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ د شاجي اباد له کلي څخه له تاسو سره په تماس کښې یم. موږ یو ورک عزیز په نامه د بیت الله د سرو زرو د کلي اوسېدونکی د حاجي میرباز زوی او د ورونو نومان یې دي نوروز خان، خدادت خان او صف خان. هغه تقریبا 6 کاله کېږي چې د مسافرۍ په نیت ویران څه تللی ده او بیا یې هېڅ معلومات نشته. که چا ته د هغه په باره کښې معلومات وي لطفا دې په دغه نمبر شماره باندې له ما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون نمبر 0 اویا 2 اویا 3 اویا 1 اویا 2 اویا. ټلیفون نمبر یې بیا 0 اویا 2 اویا 3 اویا 1 اویا 2. وسلام.
زما یو ترور ده په نام د سردارې، زه د غلام نبی زوی د محمد یعقوب لمسی یم، د پاکستان د پنجاب د علاقې غږیږم. دا دا 10 کاله کېږي ورکه ده، که څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. 0092 301 1549 44 4 6 و سلام و احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، په دې هیله چې د ورک شو عزیزانو په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
سوال کریم جواب نہ دے رہا ہوں. ګل بمي اسمان تر گریوان تر رسیږي مون ګل بمي اسمان تر گریوان تر رسیږي تنا کې پوسکر وټو بام بیرته درځم تنا کې پوسکر وټو بام بیرته درځم او سوال غریم جوابونه نه راوم بیرته درځم